کې درته خبره کوم زموږ د اسکایپ پته ده azadi.radio. علي خیل صاحب تر لمر سره د ټلیفون لاري وصل شوی ده. علي خیل صاحب تاسو خپل خبرې ته دوام ورکړئ، مهرباني وکړئ.
کله چې زدا کون کې د خوشاله ساين سره خونځي ته راغلل، منګم یو نوې هلو سره ورغلی ولو چې د نوې تعلیمي کال پیل شوی دی، نو خل آمادګۍ سره ورغلی ولو چې متاسفانه د خوشنۍ سره درې غنټې وروسته مدرسې ته احوال راغی چې خونځي تړل کیږي. د اووم صنف نه تر دولسم پورې امر ثانی ته دوی منتظر اوسي. نو ډېر خوشحالي سره زده کوونکي خونځي ته راغلي، خو ډېر په ژړه ډېر خفګان سره دوی بیرته خپل کورو ته ستانه شول.
بلی علي خیل صاحب، تاسو که خپل احساسات له موږ سره شریک کړئ، موږ د اورېدونکو سره، چې تاسو څه احساس کوه هغه مهال؟
ولا احساس انداز کوله ک خدای مکره چې ستانه د مور پلار واخستل سي یا خوږ دوست واخستل سي. دا قصي یو احساس زمنګ پزره کې وبست د غم لوټ نه موږ نشو کولای چې لچا سره خبري وکړو، یا خپل د کون کو ته دا وایو چې تاسو لار شي خپل کورو ته، موږ نشو کولای چې تاسو ته نور تدریس وکړو، ولې چې موږ ته دا امر وشو موږ اوس د سیاست لکه تابع د امر یې. هغه پخوا به چې ویلې وي چې القبه ګوشې کنه یو غلام په شکل، اوس دغه سي د موږ په مغه شکل باندې اوس یو، ولې چې ډېر موږ خفه او په غورز موږ نشوي کولای چې خپل خونځ خپل زده کوونکو ته چې تاسو پر مخ خونځي وتر اوس ترڅو چې موږ ته دوباره احوال راکول کیږي او تاسو دوباره د خپل خونځي تراسي.
علي خیل صاحب، مننه تاسو له موږ سره د ټلیفون پر لیکه پاتې سي، موږ بیا هم تاسو ته بیرته راځو. او ریدونکو، اوس هم موږ د مخکښ شذخ پرونی دوهمه میلمنه اغلی قمر نیازی صاحب له موږ سره د ټلیفون لاره وصل شوی ده. نیازی صاحب، مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. تاسو څخه هم نړۍ مننه، او د رادیو ټول مینوال ته هم ورځ په خیر.
سلامت اوسه نیازی صاحب، موږ همدا اوس د علي خیل صاحب سره چې دوی هم د یو لیسی استاد ده خبرې کولې چې دوی څه ډول خبر سول. نستاس څخه به هم ورته پښتنه وکړم، کله چې تاسو خبر سواس چې باید د شپږم ټولګي لوړ جون ته بیرته جواب ورکول سي چې باید لاړ سي بیرته کورو ته، ځکه چې شونځي به نه پایلېږي، او جون ډېر په خوشحالي باندې شونځي تراغلي وي خو وګرځول سي بیرته، تاسو هغه د هغه محل څه احساس کاوه؟
باور وکړئ چې ډېر دردونکي لحظات وو. همدا اوس هم ماته جړه راځي. بخې څه الفاظ فعل دیاري را سره نه کوي. ډېر نا امید اوس په ټول زما په شمول ټول زما هم جنسان د دې فیصلې څخه ناراضه وه او مایوسه وه، او واقعا ډېرې شکوي او ګیلې زموږ په زړه کې دي. ولې هغه حق چې موږ ته خدای راکړی، هغه حق چې موږ ته قرآن راکړی، هغه حق چې موږ ته شریعت راکړی، تاسې ولې دا حق په موږ باندې وقفوئ؟ ولې نه راته راکوئ دا حق؟ په څه دلیل یې نه راکوئ؟ آیا تاسې دونه ستئ چې تاسو زموږ د یونیفورم دپاره کوم فیصله نسوای کولی؟ او ولې زموږ په یونیفورم کې څه خرابي ده؟ ټول نړۍ یې ویني چې زموږ یونیفورم واقعا اسلامي ایجاب ده، هیڅ مشکل نه لري. موږ مسلمانان وو، مسلمانان یو، او مسلمان به پاتې کیږو. موږ خو مخکې کفار نه وو چې تازه اوس راغلاست، موږ مو مسلمانان کړلاست اوس، نو تاسو موږ ته تصمیم نیسئ چې موږ سره کوم حجاب واغوندو؟ یعنی موږ خپل د شاګردانو سره په دې موضوع باندې هېڅ حتی خبرې نسوای کولای. استادان ټول په ژړا، شاګردان دغسې ټول په ویرو په ژړا، ټول خوابدي، ټول خفه. یو ډېر سخت حالت وو چې بیانول به ډېر سخت وي ماته.
بله نیازی صاحب، تاسو ته دغه حالت څنګه راغی چې تاسو باید بیرته شونځي بند کړئ او نجونو ته واچوئ خپل کورو ته ولاړ شئ؟
زموږ خودس دی چې ګرمسیل ولایت دی، موږ زموږ نوی تعلیمي کال پر سنبله شروع کیږي، خو موږ فقط د دغه مرکزي دفتر سره او د وزارت معرف څخه او د شمالي ولایاتو چې د هغوی نوی تعلیمي کال په عمل کې شروع کیږي د هغوی دپاره خوښي نسولو چې موږ د هغوی اصولو سره سم بیا بېرته په سنبله کې خپل مکاتب شروع کوله، او داسې مو معرف ته هم یو تماس ورسره ول د شهري نظارت سره چې دا موږ څه اورو. موږ شاګردان ډېر په امید او په هیله باندې راغلي وو چې خیر که تعلیمي کال سنبوله کې شروع کیږي خو موږ اوس د اوس څخه مکتب ته راځو. موږ ډېر په کور کې ځان مایوسه احساسوو، ځان داسې مقید احساسوو. موږ غواړو چې راسو خپل مکاتبو ته، موږ نجونې چې راسي موږ څه ورته ووایو، څنګه وکړو اوس دا تعلیمي کال په همدغه عمل کې شروع کیږي او که زموږ دا بېرته مغه د ګرمسیل حساب د سنبولې کې شروع کیږي. بیا دوی وویل چې خو مغه سنبوله کې زموږ تعلیمي کال شروع کیږي، فقط چې مرکز ته یې واري تصمیم ونیول سو نو داسې فکر وکړي چې زموږ استاد دا هم تصمیم نیول سوی ده. هغه مو انجونې اکثر معلم صاحبان ټول په دغه خوشحالي راغلو چې هغه د مرکز کې اعلان وسو چې مکاتب شروع کیږي، نور نو کوم مشکل نشته. موږ به خپل امادګیانې ونیسو، صنفونه به سره ترتیب و تنظیم برابر کړو، تقسیم اوقاتونه به جوړ کړو، یو عالم امادګۍ مو ورته نیولې وې. مګر متاسفانه چې ډېر متاثره سولو، دومره دردونکي لحظاتو چې بیان بیخي د یو افغان دپاره بیخي سخت ده. موږ ولې دونه شاته وغورځېږو؟ ولې کله کله د اسلام په نامه باندې، کله د پښتون په نامه باندې موږ همیشه کوټل کیږو، ځپل کیږو، همیشه تهدیدیږو، همیشه په سر ټکول کیږو؟ ولې دا زموږ ګناه څه ده چې موږ خپل په ګناه باندې نه پوهیږو؟ دا ډیر سخت حالت ده. نو موږ عموما زموږ د ولایاتو تعلیمي کال په سنبوله کې شروع کیږي، خو دا چې موږ د مرکزي دولت د فیصلې څخه خبر سولو واقعا سخت متاثر سولو.
مننه نیازی صاحب، زه بیرته تاسو ته راځم. زموږ سره د تلیفون پر لیکه پاتاسي علی خیل صاحب، ستاسو څخه به بل پوښتنه وکړم چې که تاسو په دې اړه یو څو خبرې وکړي چې هغه استادانی چې مخکې د شپږم ټولګي څخه لوړو صنفونو ته درسونه ویل، هغوی به اوس څنګه کیږي؟ آیا هغوی کار ته راځي که پر کور باندې پاتې دي؟
اوس خو ګوره، په دې اکله چې استادان یو خو د افغانستان وضعیت داسې ده چې ټول په حساب وضعیت خرابه ده، اقتصادي وضعیت خرابه ده. دوی یوازینۍ هیلې دا ښوونځي ول چې دوی وتل څه ناڅه د ژوند د ستونزې په حل کولې، خو اوس دوی چې مجبوره سر په کور ناستې دي، دوی یو هڅه کوي چې دوی ځان ته یو بل کار پیدا کړي، ځینې نا ځینې د خپل د ژوند ستونزې په حل کې. څنګه چې ټولو هیوادوالو ته څرګنده ده چې ښځینه زده کړې ډېرې مهمې او اړینې دي، ځکه ښځینه د ټولنې یو مهمه برخه ده، او بله دا چې د اسلامي مبین دین له لحاظه هم زده کړه پر نارینه او ښځینه باندې فرض ده. نو ضروري دا ده چې د تحصیل او زده کړې لپاره هر واکمن زمینه ورته برابره کړي. دا چې اسلامي امارت ولې نه غواړي له اووم ټولګي نه تر دولسم ټولګي د نجونو لپاره ښوونځي تړلي دي، نو دا یو کېدای شي چې سیاسي اړخیز هم ولري. خو زه اوس نه غواړم چې په هغه حق لباندې خبرې وکړم چې ولې سیاسي اړخیز لري، خو د یوازینۍ ستونزې همداس ولې چې دوی وایي چې باید ښوونځي وتړل شي. په زیات شمېر زده کوونکي هغه په زده کوونکي او چا چې تدریس ورکول استادان دا په کور پاتې شي، روز مجبور دي چې کور په کور ګرځي یا په حساب په خیاطانو په دې سانترو موسسو باندې ګرځي چې دوی ته یو د کار زمینه برابره شي. خو نشي کولای چې دوی په قرار په کور باندې کښېني او خپل د ژوند د ستونزې حل کې په قرار کښېنستو باندې نشي کولای دوی د خپل ژوند د مشکلات یا ستونزې هغه حل کړي. خو مونږ هم د اسلامي امارات څخه دا غوښتنه ده او د هیوادوالو څخه، او بل خصوص دا چې د ښځینه او د نجونو پر مخ باندې ښوونځي خلاص کړي چې وکولی شو مونږ هم هغه خپله ستونزې حل کړو. پرې یوازې دا د زده کوونکو ستونزې نه دي، د مونږ خوونکو هم ستونزې دي، ولې په دې باندې مونږ کولای شو چې خپل ژوند مخکې بوزو؟ دا اقتصاد د افغانستان ټول نړۍ ته معلومه ده چې څنګه اقتصاد لري، پخوا څنګه و اوس څنګه ده. اوس که اسلامي امارات هم راغلی ده، په حساب ټول کارونه په ټپه ولاړ دي، نسی کولای چې دوی خپل فعالیت وکړي، بل خصوص ښځینه زده کوونکې څه په دولتي چارو کې وي، دولتي ښوونځونو کې وي که په هغه کې شخصي کې، ولې خدای یوازنه د خپل ستونزو دپاره دا کار کولو؟ خو اوس ځکه دا چې یو خوا خو د افغانانو اقتصاد وضعیت خرابه دی، او بل دا یوه لویه ناامیدي چې زمونږ ټولنه ورسره مخ شوې ده، د نجونو ښوونځي نه پیلېدل دي. له مونږه د اسلامي امارات نه غوښتنه ده چې دا باید دا ستونزه زر تر زره حل کړي. دا په دې کار باندې څه ثابتول غواړي؟ بس د ذاتي نور افغانان نور ډېر ځورېدلي کړېدلي دي، نه غواړو چې مونږ نور وځورېږو وکړېږو. له هر لحاظه افغانان ښځینه او نارینه او بالخصوص ځوانان ځورېدلي دي. کوم چې د اګست په میاشت کې کومه واقع چې وسوه، ډېر ځوانانو خپل هېوادونه دندې لحاظه پرېښودل چې مونږ خپله دندې له لاسه ورکړي دي. بس استادانې په دې هیله ولې چې بس ښوونځي به پیل شي، څه نه څه به مونږ سره د ځوان ستونزې حل شي په دې کار باندې. خو اوس هغه ناامیدي رامخته شوې چې مونږ نسو ویلی چې مونږ څنګه ناامیدي لرو، څه ستونزې لرو، نسو کولی چې مونږ دا ستونزې په دې ویلو باندې مونږ نشو کولای چې مونږ خپله ستونزې حل کړو. دلته کلاریون وکړو که هغه وکړو، خامخا په مونږ باندې نور هم فشارونه راځي چې تاسو دا ولې دا کار کوئ. نو بس د مجبوریت له لاسه په کور ناست یاست. اوس دا زه هم خپله ښوونکې یم، دلته سنتر لرم، هم د خیاطۍ سنتر لرم، هم د پښتو ژبې او د انګلیسي ژبې کورس مې واس کړی ده. په پرون راځتا ما د امید نه درلود چې په دې تعداد به شاګردان ما ته راځي. په مایوسۍ سره په هغه سره سي استاد مونږ نشو کولای چې ښوونځي ته لاړ شو، تاسو یو لار راوباسئ چې مونږ ته وخت راکړئ چې مونږ دلته زده کړه وکړو. استادان یې راغلي، حتی دلته مال چا سره قرارداد کړی، هغه راغلی وایي مونږ ته کار راکړئ چې څه نه څه مونږ وکولای شو چې خپله ستونزې حل کړو. ولې دا چې اوس مونږ دا مجبوري ترلاسه شوې ده، اوس د اسلامي امارات باید دا ستونزه زر تر زره حل کړي. زمونږ هېواد خپلواک دی، خپلواکي ترلاسه کړې ده، خو د هېواد وګړي خپلواک هېواد په شان ژوند نشي کولای. زمونږ د هېواد نجونې زمونږ د هېواد ویاړ دي. څرنګه چې نجونې د روبوټ ټیم نجونو ایوارډ ترلاسه کړ، دا د افغانستان دپاره او د افغانانو دپاره د ویاړ ځای ده. ویاړ دغه زمونږ هغه نجونې زمونږ ویاړ دي. نجونې د خپل هېواد د خپل راتلونکي لپاره هڅه کوي تر څو د دوی آینده روښانه او ځلانده وي. خو متاسفانه د زده کوونکو وضعیت د استادانو نه بتره شوی ده، او د استادانو وضعیت د زده کوونکو نه بتره شوی. بس دغسې یو جنجال کې راګیر یو خلاصو نسو کولای ځان ته خلاص کړو.
ډیره مننه علي خیل صاحب، تاسو ته بیرته راځم. اوس هم زموږ د دې خپرونې دریمه میلمنه عزیزه افغان صاحب چې دا هم په یو ښوونځي کې ښوونکې ده، له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوې ده. افغان صاحب هرکلی درته وایم، مننه چې تاسو په دې خپرونې کې له موږ سره ګډون کوئ.
السلام علیکم، زما عزیزه افغان هم د ننګرهار ولایت نه دی. نوم به نخلم بیا خون زینا تاسو سره خدمتي تاسو ته چې بیا زابی راډیو نمبر پیدا کوم. بیا مې په خنځي کې ټول شاګردانو ته مالکه هر چا دا نمبر راوښت، نو مال یې راوړې په ډیرو راډیو باندې وګرځېد. متاسفانه خو ښه خوشبخته نه چې په خپل ورور راته زنګ ووهه، او زه هم یو مرمنه یم، غواړم چې د خپل آواز چت کړم او د خپل ملت په درد او غم کې کاریدلی مرته.
له بده مرغه اوریدونکو زموږ رابطه له عزیز افغان صاحب سره قطع سو، موږ بیرته دوی را اخلو، له دوی سره به خبرې کوو. اوس هم نیازی صاحب، ستاسو څخه به په دې اړه باندې پوښتنه وکم چې د معاشونو په برخه کې که تاسو یو څه معلومات راکړئ چې آیا د ښوونکو معاشونه پر وخت او بشپړ ورکول کیږي کنه؟
ماشون خو تر اوسه شوون کې د دلوي دا اوس واخیستله د هود ته پاتې ده. هغه چې دغه د یو این برنامه شروع سوله نړیوال کومکونه په دغه کې سلسل ډالره د دلوي د میاشتې ماشونه معلم صاحبان ته ورکول سو. موږ ډېر مافوق رتبه معلم صاحبان لرو چې هغو هر یو یې تر 14,000 افغانۍ او 16,000 او 18,000 افغانۍ پورې ماشونه درلودل، خو په دې 10,000 به څه وشي؟ بیا موږ په دې درې لسیزه کې ډېر ځپل سوي یو، ډېر بدبختۍ او ناخوالو سره مخ سوي یو. زموږ ډېر مېرمنې، ډېر استادانې د خپل د کور سرپرست دی، سرپرستي په غاړه لري، د ټول اولاد نفقه یې په غاړه کې ده. په دغه جنګو کې خپل خاوند له لاسه ورکړی ده، په دغه کورنۍ جګړو کې خپل ځوان زوی د لاسه ورکړی ده. اوس دغه ښځه ګټه کوي، کمایي کوي، خپل اولادو ته الهله نفقه راوړي د دغه معلمې د معاش څخه. هغه هم ته پرې باندې درئ، هغه چیرې لاړ سي، څه وکړي؟ دغه دا دونه وځنډېدلو 15-16 میاشتې به په تمه سولو چې ته ودرېږه چې ماشونه راکړي. بیا چې بالاخره یو ین ته مو یو امیدواري پیدا سو پس له د خدای د دربار څخه چې زخه دغه د خارجي مرستې شروع سولې، انشاءالله معاشات به مو اجرا سي. بیا د دغه دلوي د میاشتې معاش چې مو واخیستله که ډېر کم هم و، بیا هم زړه مو پرې باندې تکیه و چې زه یو ځای خو نیسي، تر محتاجي چې شاته ته لاس اوږده کړو تر هغه خو به ښه سي، یو ځای خو به راته ونیسي. اوس بېرته داسې ناامیده سولو چې هغه معلم سبا چې د لیسې د دورې معلمین دي، د یعنې د اووم څخه تر 12 پورې، هغه څه وکړي؟ خو هغه ته به نو تاسې منفه کوئ، نو چې مکتب نه یې، شاګرد نه یې، خو هغه وظیفه نه لري، نو چې وظیفه نه لري هغه چیرې لاړ سي؟ بیا په داسې شرایط کې په هلمند کې خلک ژوند کوي چې نه څوک سینټرونه خلاصولی سي، فقط ښځینه مدرسې شته. په ښځینه مدرسو کې هم اوس هیڅوک زړه نه شکوي چې فقط هغه ماشومان استوي، مشران نه راځي، وای نه چې خدای نه کرده یو مشکل پیش نه سي ودرېږه چې نارینه مو ونه باسي د کور څخه. یو ځل یې معلمان ټول وځورول چې د دولتي کورو څخه یې وایستله. معلم بیچاره چې 10,000 یا 10,000 یې ماشو د کور نفقه راوړونکی دغه معلم وه، خاوند یې د لاسه ورکړی، ځوان زوی یې د لاسه ورکړی، کور ورته ګوري، یا انګور کونډه ورته ناسته ده، یا ورته ناسته ده، هغه ورته ټول د دې معاش ته په تمه دي. په یو دولتي کور کې ناستو د دولتي کور څخه دي وایستل چې موږ جنګونه کړي دي، موږ شهیدان ورکړي دي دولتي کور کې، نور زموږ حق ده چې موږ کینو. هغه معلم دي در بدره کړله، واډستوله په کرایي کور کې، هغه اوس په دغه ناچیزه معاش باندې د کور کرایه ورکړي چې خپل د کور خرچه واخلي، یعنې مصارف واخلي. بیا نو د دې سره سره چې ده هم نو هغه چیرې لاړ سي؟ د اقتصادي مشکلات په مجموع کې په ټول افغانستان کې فعلا شته، مګر په هلمند ولایت کې بیخي ډېر قیمتي هم هغه اوج ته رسېدلې ده چې هیڅوک د یو شي د رانیولو، یعنې معلم به یو وخت به ویل چې معلم کچالو خوري، اوس معلم د کچالو د خوړلو دپاره وسیږي چې کچالو ورته ورسېږي، حتی د کچالو غرمه یا د کچالو شروعله معلم ته نه رسېږي. د ډېر سخت حالت کې د هلمند معلم صاحبان قرار لري.
مننه نیازی صاحب، مننه. زه بیرته تاسو ته راځم. اوس هم زموږ درېمه میلمنه د خپرونې عزیزه افغان صاحب بیرته له موږ سره د تلیفون له لارې وصل سوې ده. افغان صاحب، که په دې اړه یو څو خبرې وکړي چې کله چې تاسو ته وویل سول چې ښوونځي وتړي، نور بیرته نجونو ته جواب ورکړي چې کورو ته ولاړې سي، د نجونو او د ښوونکو وضعیت څه ډول و؟
محترمی دی ازادی رادیو نادی را مننه. د ښوونکو او د زده کوونکو وضعیت ډیر خراب او ډیر وخیم و. حتی په ښوونځي کې جنکۍ داسې ژړل لکه مرغلري چې تویږي، یو بل ته یې غالۍ ورکړي او په ژړا ژړا د ښوونځي د انګړ نه ووتلي. معلمان هم ډېر مایوسه شو، مدیران هم همداسې. نو دا زمونږ په ژوند باندې لوبه ده، که هر ملک مونږ سره دا لوبه کوي، خو دا زمونږ وطن، زمونږ حیثیت، زمونږ ابرو دوی په دغه کار باندې ډېر ښکته وړي. ځکه چې
فکر کوم چې د افغان سه په تلیفون کې کومه ستونزه ده، موږ بیا هم اوریدونکو هڅه کوو چې دوی راواخلو لمر سره وصل سي. اوریدونکو، هغه ژغونه به زه تاسو ته اوس خپاره کړم چې تاسو زموږ وسپتي پیغام تر لېږلې دي، تاسو پیغامونه دي هغه به واورو. اوس هم دغه ژغونه چې اوریدونکو تاسو ازادي رادیو تر لیږلې دي دغه به واورو، او بیرته به په مخکښ شدي پروګرام کې لخپل ملمنو قمر نیازی صاحب سره، مریم علي خیل او عزیزه افغان صاحب سره یو.
زه کندهار سنډیک نیولې ده، زما دا مشکل دی وروره که جانه خدای دې کیسه زده راځي او که زما پیغام نه شرسي چې معلمین ته پیسې ولې نه ورکوي معاش ولې نه ورکوي ټول معلمین دغسې پاتې زیاته په کورو په کنډا کښې فکرونه کوي یا خواستونه کوي هېڅوک یې غږ نه اوري باید تاسو معلمینو ته یا خارجیانو مرسته کومک ورسره وکړي یا بهرني مرکونه یا چې موږ ته دا خپل د کندهار طالبان ورکړي دا معلمینو ته هېڅکله معاش نه ورکوي بلکې مایدین موږ مایدین ورته وایو په پښتو باندې دا ګرانه وروره باید دا د مایدینو سره کومک وکړي آس څه مرستې چې افغانستان ته راځي نه 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 چې د یو مایو په ام نه دي اکا خستې درواغ وایي چې وایي موږ د مایدینو ته مرستې ورکوو که یار څوک چې وایي بس کې ماشم بند دی په چېر حکومت کښې هم بند شوی دی اوس په دا حکومت کښې هم بند دی مایدینو ته باید دوی معاش ورکړي خپل طالبان ورونو ته چې ورشي وایي ځه نن را شه سبا را شه بل کال را شه څه وخت را شه دا پیسې اوس دوی څه په کوي کالي دې نه جوړوي کیساچي ده دومره مرستې افغانستان ته را ځي منګر یوه مرسته مایدونه نه ده لیدلې ټوله دوی سره بېشي خپل په مبندو کښې ښه وخت الله په امان
دغه نجونو په باب باندې دغه تاسې دا نشریات راخیستی دي دا خو باید د اسلامي امارات په ټوله دنیا کښې اسلامي کوپري دا ټوله دنیا کښې وګوره نجونې سبقونه وایي درسونه وایي تعلیم کوي تربیه کوي که دا خاص پر موږ باندې ترتلې ده دا خبره دغه ته زه نه پوهېږم چې دا څه رقم کیسه ده طالبان ورنه دي هم په دغه کښې توجه وکړي چې په دغه ورور دنیا دې نه راپاروي په دغه خلک راپارېږي دولتونه راپارېږي موږ څخه مرستې ور باندې په یوه بانه او بله بانه باندې نو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو نو انشاءالله دا میاشه دپاره به زه ستاسې ملګری یم که ژوندي و په خدای په امان
رحمان الله زکي پکتیکا ولایت یوسفخیل ولسوالۍ نه ورته پیغام پرېږدم د طالبانو د پرېکړې په اساس باندې د نجونو ښوونځي ته اجازه نه ده ورکړې په دې باندې موږ ډېر متاثره شو دغه غلطه پرېکړه ده د افغانستان او د افغانستان د نجونو د راتلونکي په اساس فلم د ضرر اجازه ورکړي
ډېره مننه د ازادۍ راډیو څخه کوم د ازادۍ راډیو د ټول عمر دپاره یو اورېدونکي اخلاقي د میوان ولسوالۍ د اسودیه څخه تاسو ته دا پیغام پرېږدم چې زموږ د اسودیه په منطقه کې مکتب څوخ فعالیت یې نه دی شروع د مسؤلینو سمې دغه هیله او ارزو ده چې زموږ د اسودیه و مکتب ته پاملرنه وکړي او هغه دغه ورته راواسي معلمین چې وروره زموږ ماشومان زده کړې وکړي زموږ ماشومان بېخي د ډېره وخته د زده کړې څخه پاتې دي او د ازادۍ راډیو څخه هیله کوم چې زما اخلاقي پیغام نشر کړي تر وړو رولپل چارواکو پورې ورسي
نو میاشه ده مونږ ډېر په خوښۍ سره تر هیله مدله چې ښوونځي مو کړي کله چې مونږ لاړه زمونږ ښوونځي بند ډېر مایوسه شو بعضې زده کوونکي چې هغوی په ژړا چې مونږ په ډېره هیله باندې تللي خو چې مونږ کله ښوونځي ویلو مونږ ډېر په وژړله په ناهیلي شه کورونو ته بېته راستانه شو
نوم یې سپوږمۍ دی او نن چې د ښوونځیو پرانیستنې ورځ وه مونږ چې کله لاړو په ډېره خوشحالۍ او په هیله باندې لاړو ځکه ډېر وخت کېږي چې مکتبونه تړل شوي نن لومړی ورځ وه کله چې لاړو نو ومو لیدل چې ښوونځي بند و بېرته په یوې ناهیلۍ سره راستانه شولو ډېر هم مایوسه شو ان ځینې خویندو جړل هم نن سبا پلرونه غواړي چې لورې تعلیم وکړي خپل راتلونکی جوړ کړي خو اوس په داسې پانه چې دا کوم حکومت چې راغلی دی دا نه دا اوس مخه نیسي باید داسې کار ونه کړي ځکه دا نجونې د راتلونکي کښې د دې هېواد جوړوي او مې جاب هم کړی دی تللي وو داسې بې جابه هم نه یو چې دې د مخه نیسي شکر دی مسلمانان یو په جاب کښې تللي وو ان استادان هم موږ ته دا وایي چې تاسو په جاب کښې راځئ جوراب یې پخو کوئ د شکشې اغوندئ هغې ته مې دا پیغام دی که نن زما څخه ډاکټره ساده شي یا معلمه ساده شي خو د راتلونکي کښې د هم د دې مېرمنو خدمت کوو د دې لورګانو بچیو ته به زده کړې او درسونه به ورته ویو او یو هغوی به وکولی شي خپل درسونه وایي او هغوی به هم یو ښه راتلونکی ولري ځکه موږ ټول د یو افغانستان اوسېدونکي یو
زما نوم مدینه ده د یولسم ټولګۍ زده کوونکي یم له طالبانو څخه دا غواړو چې زموږ مکتب خلاص کړي موږ هم د لیکانو غوندې حق لرو بشریت لرو موږ کالي اسلامي دي جاب هم اسلامي ده موږ پوهېږو له دې سره د موږ راتلونکی خرابېږي ضایع کېږي دوی باید موږ راتلونکی خراب نه کړي ضایع نه کړي موږ ته خپل مکتبونه بېرته راخلاص کړي
سلام زما نوم عالیه ده زه دولسم صنف زده کوونکی یم. موږ سهار خپل مکتب ته لاړو، ټول مکتب دروازې بندې وې او موږ ته اجازه نه راکولې چې مکتب ته لاړ سو. نو هلته زیاتره زده کوونکو ډېر وژړل او ډېر خواشینی سولو. موږ ډېر خواشینی خپل راتلونکی په خپل لاس کې نه ده. زموږ مکتبونه باید په هر حال کې خلاص وي او که نړیوال په رسمیت پیژني که نه پیژني، موږ مکتب مو باید تعلیم وکړو، خپل هیواد جوړ کړو. څنګه چې تعلیم په نر او ښځه فرض ده، نو څنګه چې د هلکانو مکتبونه خلاص وي، باید نجونو مکتبونه هم پرانستل شي.
زما نوم ګلمینار ده، څلور مې نه یې اوسېدونکي په نم ټولګي کې. ښوونځي ته خو موږ لاړو چې موږ امتحان ورکړو، موږ بېرته خپل ښوونځي شروع کړو، خو هغه چې هلته ورغلو موږ ته طالبانو بېرته وایي چې ولاړ سئ، ته په کور کښېنې. اوس له هغه اته میاشتې چې موږ کوم څه درلودله چې موږ بېرته خپل ځای ته ورسو، خپل ټولګي، خپل ښوونځي، خپل څه به زده کړو، خو هغه چې نن موږ ورغلو دوی موږ ته ویل چې ته ولاړ سئ، بېرته کور ته کښېنې. ډېره سخته، خو موږ دا اته میاشتې ویل چې موږ به بېرته به هغه پخوا زموږ ښوونځي شروع سي، موږ به خپل ځای ته ولاړ سو. نه وسول هغسې لکه دی چې ویل هغسې نه وکړه. څو ورځ موږ خپلې ملګري استادانې ټول دې وخته خوشحاله وي، خو هغه نن دوی بېرته موږ ته داسې وویله چې ټوله په دې خبره باندې خواشینی دي. موږ وایو چې ډاکټر یا خپل ادب ته ورسېږو، خو هغه نه ورسېدلو. زه غواړم چې بېرته هغه زموږ ښوونځی خلاص سي، چې دې کوم ژمنې کړې دي هغه عملي کړي، پر هغو باندې ودرېږي.
اوریدونکو، تاسو د ازادي راډیو مخکښ شذي پروګرام اوري. تاسو زموږ د ځینو اوریدونکو څرګندونې واوریدې. په دغه پیغامونو کې تاسو واوریدل چې یو شمیر یې موږ ته یو اونۍ مخکې چې د چهارشنبه په ورځ باندې ښوونځي پرانستلو لپاره ښوونکي او نجونې ټول ښوونځي ته تللې وې، خو نجونو ته وویل سول چې بېرته ولاړې سي. د هغې ورځې ځینې پیغامونه هم په دغو ژغونو کې شامل و چې تاسو واورې دل. او د هغه ورسته ځینو اوریدونکو موږ ته خپل پیغامونه را ثبت کړي دي چې موږ راټول کړل او تاسو ته مو اوس خپاره کړل. زه بیرته اوس د خپلې میلمنی عزیز افغان صاحب لور ته ورځم. افغان صاحب، تاسو ځینې څرګندونې کولې چې تلیفون قطع سو، که تاسو خپلو خبرو ته دوام ورکړئ مهرباني وکړئ. ش د ژغ کیفیت هم ډیر ټیټ دی، ستاسو ژغ موږ ته سم نه راځي. که تاسو خپل موقعیت ته لږ تغییر ورکړئ بیا به خبرې پیل کو. افغان صاحب، ستاسو ژغ موږ ته سم نه راځي. بله، اوس هم ستاسو ژغ موږ ته قطع راځي. په بخښنې سره که تاسو خپل موقعیت ته یو څه تغییر ورکړئ چې موږ تاسو سره خبرو ته دوام ورکړو. بله، فکر کوم چې اوس هم بله افغان صاحب، ستاسو ژغ اوس هم موږ ته سم نه راځي. په بخښنې سره چې که تاسو خپل موقعیت ته تغییر ورکړئ، موږ به بیرته تاسو سره د تماس نیولو هڅه وکړو چې دغه شبکو کې ځینې ستونزې ماته ښکارېږي. علي خیل صاحب، ستاسو څخه به په دې اړه باندې پوښتنه وکړم چې د نجونو د ښوونځیو او د زده کړو سیاسي کول د افغانستان لپاره څومره په زیان تمامېدای سي؟ یعنی دغه موضوع خو یوه بشري موضوع ده، ولې باید سیاسي سي؟
دا خو دوی هڅه کوي چې دا په سیاسي ډول باندې دوی دغه کار چې دوی دا عمل چې دوی تر سره کوي دا یو سیاسي شکل دوی ورکې دی ته وایي. په دې باندې نه دی چې دا خو نور هم دوی ته زیان رسوي. دوی دا هڅه کوي که موږ داسې یو عمل تر سره کړو نو نړۍ به موږ وپیژنې او موږ ته به هغه رسمیت په حساب راکړي. خو دوی په دې تپ او تلاش کې دي چې موږ به نړۍ وپیژنې. خو دوی په دې نه دي چې موږ دا عکس العمل کوو. ولې نړیواله سازمان کې چې کوم عمل د بشریت سره تړلې وي، د هغوی د حق په اړه وي، د هغوی حق په زور تر اخیستل کیږي، دا په نړیواله سازمان کې خدا خو دوی په نقص باندې ده. دوی په دې دي چې موږ به ولا داس یو عمل تر سره کړو چې موږ به نړۍ وپیژنې، خو نه، دا د دوی په خلاف باندې راځي. ولې دوی ته نیوکه کیږي چې دوی داس یو عکس العمل چې لا نه دی پیژندل شوی، دوی عکس العمل داس ښکاروي. او که دوی و پیژندل شي نو هر کار چې د لاسره تر دوی به تر سره کوي. خو دوی دا تلاش په دې کې دا چې منګا د سیا عکس العمل یا دا پیسې بهانه ګیری کې یو بهانه ورته جوړی چې منګا دا کار کوم کمن پراسیت نه پیژنې موږ په دا کار ته دوام ورکو. ولې دا بشري حقوق ده، دا د هر انسان طبیعي حق ده. دوی هم په دې سم واضح پوهېږي چې دا بشري حق ده، موږ د دوی سره حق تلفي کوو، د دوی په زور موږ دا حق اخلو. او خو دوی په دې لټه کې دي چې باید موږ سره نړۍ مرسته وکړي، موږ نړۍ وپیژنې، خو نه، دا د دوی په ضرر باندې تمامېږي.
مننه علی خیل صاحب. نیازی صاحب، ستاس څخه به دغه پوښتنه وکړم چې اوس مهال معلمین ستاسو په نظر باندې څه کولای سي چې د طالبانو سره کښینی، هغوی ته خپلې غوښتنې ورسوي، او هغوی ته قناعت ورکړي چې ولې د نجونو زده کړې مهمې دي؟
باور وکړئ چې په هلمند کې خو اول معلم صاحب باندې دې جرأت نه کوي چې د طالبانو سره کښینی او خپل دغه فریاد د هغوی تر غوږه پورې ورسوي او قناعت ځینې وغواړي. دا خو بیخي لرې خبره ده. بل بیا دا چې د هلمند طالبان دومره سرټنبه خلک دي چې اصلا دوی هغوی ځان ته د ځان دپاره دا هر بولي چې هغوی د ښځو سره خبرې وکړي. کله چې مکاتبو ته شاري نظارت هستی، هغه پخوانی کارمندان هستی، هغه یو دوای چې پریشي دي کنه په مجموع کې خپل ټول معرف کې تغیر راغلی، ټول د دې خپل کسان راغلي مقرر سوي دي په شبستو کې، په لاندې کښته بستو کې چې یو څو مامورین نه پریښي دي، هغه په نظارت کې استي. وای موږ خو د ښځو سره هیڅ خبرې نه کوو، هغه هیڅ ځان د پاره د مناسب نه غنی چې د ښځو سره خبرې وکړي. مګر کدا دوی په دې کې کوم سیاسي هدف ولري، هم د دې د سیاست اصلا نه ده. دوی ځان سیاست دې ته وایي چې ځان تر هدف پورې ورسو، سیاست دې ته نه وایي چې ته ځان بدنامې کا. شریعت دې بدنام کوي، کردا اسلام دې بدنام کوي، او هم چې نه دې پښتانه دې هم بدنام کړ په دې عمل باندې. تا د یو ټولنې نیمایي برخه فلج کړله، څه څه لاس تر وړنه به ولري ته په دې کې.
بله نیازی صاحب، ستاسو سره به خبرو ته دوام ورکوو. اوس هم علی خیل صاحب، ستاسو څخه پوښتنه کوم، تاسو د نیازی صاحب په خبرو کې واوریدل چې دوی ویل چې د طالبانو حکومت له معلمینو څخه، له ښوونکو څخه هغه دولتي کورونه چې مخکې و هغوی ته ورکول سوي و بیرته اخیستي دي. آیا ستاسو په سیمه کې هم همدغه ډول کار سوی دی؟
نو دا خو عموما کوم عمل سے تر سره کیږي، اول مرکز کې تر سره کیږي، بیا ورسته ولایت ته ځینو هغه پخوانی کارکون کې اس په خواله دولت لخوا به حساب تقاوت ورکول کېدل، کورونه ورته فریول. دا تقاوت خو هغه ماش څوک خدمت کوي هغه نه ورکینو، تقاوت خو په ځای پریده، هغه خپل ځای کې دا بس تقاوت. او کورونه هم په همدغه سره وګڼه، او داسې وضعیت خراب شوی دی چې صحیح ده کرایې له کنټرول ته راغلي دي، کرایې راټیټې کړي د کورو، خو هغه خوشې کورونه سول هغه هم ځینې خپل پرسونال پکې ځای په ځای کړي دي چې هغه نورې تښکلي دي، پیسې پخوانی کارکونکي تښکلي خپل پرسونال ځای په ځای کړي، او دغه نورې چې اوس تښکلي معلمین پیسې بیا پخوانی دولت کارکونکي د ټول نه دغه کورونه ته اخیستي دي، ازنې چې لکه عمر زیات شوی، تقاوت له لحاظ تقاوت رسیدلې، تقاوتونه په بند کړي دي. نو دا قصیده او په خوای چې کوم معاشات درلوده د استادانو ول او په خوانی کارکونکو هغه د نیمایي نم په حساب نیم ورکی ک شل زره درلوده او 8000 روپۍ ورکی. نو په دې خو ځوان د چا مخ کې نه ځی کنه.
بله علی خیل صاحب، طالبانو ویلي دي چې شوځو ته په کور باندې معاش ورکول سي، آیا دغه کار سوي دي ستاسو په نظر؟
تر اوسه پورې خو نه ده سوی، نم د چانه داسې خبره اورېدلې ده چې دوی به ښځې به په کور ناستي او معاش به ورکوي. سړیان چې اوسي د کور ورځ تر بېګا ورکي، هغو ته معاش نه ورکوي چې ټوله ورځ د دوی د لاس لاندې فعالیت ترسره کوي، هغو ته معاش نه ورکوي. نو ښځې چې په قراره کور کې ناستې وي سوري ته، نو هغه ته به څنګه معاش ورکوي؟ هغه ښځینه بیخي د کوره بار نه پرېږدي. په خبرونو کې به تاسو هم اورېدلي چې ځینې ښځینه چې بغیر د نامحرمه ول، یعنې خپلوان نه وو سره، د تیاره میدانه بېرته را واپس کړي چې تاسو سره محرم نشته، تاسو نسي کولی په یوازې باندې سفر وکړي. نو هغو ته بیا څنګه دوی کور په کور ورځي، ګرځي به چې کوم مامور او یا کوم استاد او چې موږ هغو ته معاش ورکړو، دا غیر امکاني خبره ده.
مننه. نیازی صاحب د نصاب په اړه که یو څو خبرې وکړي، آیا کوم تغییر راغلی دی د اگست میاشتې راهیسې کله چې طالبان پر افغانستان یو ځل بیا واکمنان شول؟
نه فقط یو مشوره یې راکړله، نظر یې راکړه چې تاسې ډېر کوشش وکړئ چې شرعي مضامین درس ورته ورکړئ. موږ ورته خپل ټول نصاب وښودله چې دغه د قرآن شریف ساتونه لرو، د عقاید شریف ساتونه لرو، احادیث لرو، داسې نه ده چې موږ یې نه لرو. ولیا دا بعضې مضامین کم کوي دا پر ځای یې دا ځای بیا برته یې وویل زه دا به د مرکزي دولت امر ته وګورو چې هغوی څه دغه کوي. خو تاسې هر معلم صاحب چې صنف ته ځي پر ایجاب باندې دې وغږېږي لس پنځلس دقیقې او پر شرعي موضوعګانو وشغیر دغه هدایت یې کړی دی. نور نو داسې خاص تر اوسه په نصاب کې تغییر نه دی راوړی، دوی فقط مرکزي دفتر ته دغه دی په تمه دي چې هغوی څه فیصله کوي، څه تصمیم نیسي، هغه به بیا په موږ باندې تطبیقیږي.
ښه، نیازی صاحب، طالبانو ویلي دي چې د ښوونځیو او د نجونو د زده کړو په اړه به یوه طرحه جوړوي. اوس اووه میاشتې وسوې د هغه راهیسې چې دغه طرحه لا دوی وایي چې کار ورباندې روان دی. تاسو څه فکر کوئ چې آیا په دغه ډول طرحه کې د معلمینو او ښوونکو په ځانګړې توګه د نجونو د ښوونکو ښځینه ښوونکو ژغ څومره مهم دی چې باید پکښې کې شامل سوی وای، د دوی څخه مشورې اخیستل سوي وای؟
خو اصلا د دوی دغه ټوله برنامه د ټول کارونه د ټول فعالیتونه چې دوی په دوه میاشتې کړې دي ټول ناقص دي. که ناقص نه وای دوی ولې په یو برنامه کې نظر نه غواړي، ولې مشوره نه غواړي؟ که موږ شرعي اصولو ته راسو هم رسول مقبول صلی الله علیه وسلم پر شورا باندې ټینګار کړی ده چې یعنې تاسو شریعت پر دې باندې دغه لري چې باید هر موضوع په مشوره باندې ترسره شي. راسه د یو معلم څخه نظر وغواړه، راسه د یو مدیر د مکتب څخه نظر وغواړه، هغوی سره ټول که سره کښېنه و چې هغوی نظر درته درکړي، ته د هغوی ایجاب یوارې وګوره چې کوم غلطي پکښې کېده. نړۍ اوس په ثانیو په دقیقو حساب کوي په وخت باندې. تا اووه میاشتې تېر کړه، تا تر اوسه یو طرحه جوړه نه کړله. څه شی دي کړی ده؟ ځوانان ټول بیکار بېروزګار، ماش نسته، وظیفه نسته، څوک چې پر وظیفه او پر ماشو هغه دې برطرفه کړله، خپل ملا صاحب دې راوړله د اجرې څخه هلته دي کېنوله، ځای په ځای دې کړله. په برېښنا ریاست کې کارمندان نسته کړله د وظیفې څخه، دوه میاشتې درې میاشتې بل ملا راوړل سره کښېنه ولول دې ته کار ور وښیې. هغه ورته وویل دا نه پوهېږي، دا د برېښنا کار اسان کار نه ده چې زه دې ته ور وښیم. ته ورښیه، ډېر خبرې مه کوه، کنه دا وز سې دې منفق کوم. خوشا بیا یې وروره که داسې حاضري مزه که داسې راسه بیا مور هلته ولګوه په حاضري کې بیا راسه په دغه شعبه کې کښېنه، ته دلته چای وڅښه، بیا کارونه نور زه درته کوم. مکتوب چې راغی دغه مامور ته ووایه چې ویرسه یې صادر یې کې وارد یې کې. خو دغه شی چې دا یو صادره وارده یې سر خلاص و چې هغه به بل څوک کوي، مازې به دی هدایت ورته کوي، هغه نفر یې ایسته که منفق یې که په ځای یې خپل مولوي صاحب مقرر کړه. هغه مولوي صاحب چې د حجرې څخه راغلی، د هغه مولوي صاحب چې د جومات څخه راغلی، د هغه د برېښنا په کار څه پوهېږي؟ هغه په معلمي څه پوهېږي؟ هغه په ډاکټري څه پوهېږي؟ ولې شاتګ کوې؟ نړۍ پرمختګ کوي، ته د پرمختګ لوره ځان ته تعقیب کړه که غواړې چې رښتیا هم ته پاتې سې، تلپاتې اوسېږې په افغانستان کې، حکومت وکړې. نو ته باید د نړۍ سره ځان سیال کړې. نړۍ اوس په منټو په ثانیو باندې خبرې کوي، ته په میاشتو تا یو طرحه نه ده جوړ کړې معرف ته. دا د افسوس ځای نه ده؟ ته په چیشي نازېږې خینو چې ته طرحه جوړې؟ څه رقم طرحه جوړې؟ ته اووه میاشتې کې جوړ نه کړه، پس له اووه میاشتې جوړې؟ بیا نو چې دا اوس اووه میاشتې بعد هم ته ورته تصمیم لرې، تا کوم ولایت نماینده غوښتل د ولایاتو څخه؟ تا کله د ښځینهو یو سیمینار جوړ کړه د ګرد ښځینه استادان دې کښېنه ولې چې تاسو خوند خپل نظر راکړئ چې دغه ایجاب ستاسو دپاره مناسب دی چې موږ یې درته دغه کړو، ستاسو دپاره یې انتخاب کړو، منتخب یې کړو، یا په کښې کې خپل نظر وړاندې کړو، یا ستاسو دغه نظر واستو تر مرکزي دفتره پورې چې هغوی څه تصمیم ورباندې نیسي، وزارت څه تصمیم ورباندې نیسي، ستاسې نظریات شریکو. دوی خو اصلا ارزښت نه ورکوي چاته، انسان ته هېڅ ارزښت نه ورکوي. دوی بیخي نه پوهېږم چې که په دې کې د هر هېواد دوی سره مرسته وي هغه د افغانستان دښمن دی، ولو که هر څوک یې موږ یې مشخصوو نه. خو دا حتما زموږ همسایګان په سیالي کې دي زموږ سره، نه غواړي چې موږ پرمختګ وکړو، نه غواړي چې موږ د تعلیم څخه برخمن شو. که خپل همسایه موږ نن د ځان سیال ونه ګڼو، نو موږ د نړۍ سره به څنګه سیالي وکړو؟ نږدې راسئ، پاکستان او ایران ته څونه پرمختګ یې کړی ده؟ د هغوی مسلمانان یې نه دي؟ هغوی د هغوی ښځې ولې مکاتب وایي؟ ولی دا غوښځي پرمختګ کوي، ولی زه همیشه د احتیاج او سجم تداوی ته د پاکستان ته ولرسم، ولی زه د همیشه احتیاج او سجم هندستان ته ولرسم، ولی زما خپل به هیواد کې زما خپل ډاکټران خوندې نه وي چې زه د دې محتاج څخه څه وخلاصېږم نو.
بله مننه نیازی صاحب. علی خیل صاحب، تاسو څخه به په دې اړه باندې پوښتنه وکړم چې یو شمیر اوریدونکي یا ځینې خلک په چې افغانان چې په افغانستان کې اوسي، هغوی شایي په دې فکر وي چې دا ډول مفکوره ولري چې د نجونو زده کړې مهمې نه دي، یا ورته هیڅ اهمیت نه لري چې لور یا خور یې ښوونځي ته ولاړه سي. تاسو ودا ډول خلکو ته څه ویل غواړئ چې ولی باید نجونې زده کړې وکړي، ولی مهمه ده چې نجلې لوستې سي؟
مهمه په دې دی ګرانه چې زده کړه خو اول طبيعي فرض ده خزینه او د نارینه، اول بل چې دا زده کړه خزینه زده کړه وکړي نجونې زده کړه وکړي، هغه اول خپل ځان پیژني، څوک چې خپل ځان اول ونه پیژني نو خپل خالق خپل پروردگار به څنګه پیژنه، او څوک چې په دې نظر د چنجونو د درس نه وایي هغه اصلا خپل ځان نه پیژني، خپل خالق نه پیژني، خپل دین نه خبر نه ده چې موږ دین څه ده، چې ویلې دي د ښځو په حق له د نجونو په حق له څه شی ویلې دي. دوی هغه خلق دي چې غواړي چې همیشه موږ پاسمانده اوسو، ونسو کولای چې خپل ورس کول چې خپل ځوان مخکې بوزو، یا خپل هغه لیاقت خلکو ته ښکاره کړو. ولې ته خدای پاک هر انسان ته لیاقت ورکړی ده، هغه فهم او هغه دانش پکې اچولی ده، هغه د چرڅو چې د کوره ونوځي په ښوونځي کې زده نه کړي، له بل چا سره کښېنن هغه ترلاسه نه کړي، نو تا نه څوک خبرېږي چې دا داسې یو عمل لري، یو پوهه لري، یو دانش لري. نړۍ په زده کړه باندې ودانه ده. بل فرض که دا موږ خپل ډاکترانی وګورو په هیواد دننه، بعضې مولوي صاحبان وایي چې نه، ښځینه د ښځینه ډاکترانو ته ځي، نارینه د نارینه ډاکترانو ته ځي، او دا خلک چې دوی په دې عقیده باندې دي چې زده کړه د ښځینه و دپاره مهمه نه ده، دوی چې په فامیلي چې مریض ته چېرته بیایي، کومهلته یې بیایي، کومهلته یې تداوي کوي، که د هیواد نه یې بهر هم بوځي، هماغه ښځینه دي که نه دي، تر دوی علاج کوي. دا خو ضروري خبره ده چې باید نجونې زده کړې وکړي، خپل اهدافو ته ورسیږي، د خپل هیواد دپاره خدمت وکړي. دا که ته ډاکټره نه شې یا پیسې په خو